Lyodé.
نو قدر من اوریدونکو السلام علیکم تاسو وایس اف امریکا دی وی ته غواګی استی نن د 2013 کال د دسمبر د میاشتې لسمه نیټه ده وخت په پاکستان کې د ماخام شپږ په افغانستان کې پنځه نیمې او دلته د سهار اته بجې دي په دې یو ساعته خبری خبرونه کې مو کوربه مجاهد جواد هرکلی کوي لومړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکو ته د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین نه د پریښې چې بلوچستان ته ولاړ شي د
هغه ویل ما گرفتاره کوي خو زه د کوټې دوباره نه ځم لیکن چونکې هغه د جهاز ک سره راځه کېدو ته پرې نه شو
د افغان حکومت د سولې مذاکره کوونکي پلاوی کاری غونډه پرون ماخام د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ په ارګ کې جوړه شوه او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې هغه غوښتنه رد کړه چې وایي په اکتوبر کې د جمال خاشقجي په وژنه کې مشکوک ککړ دوه پخواني سعودي چارواکي دي ورته وسپاري او اوس هم بشپړ خبرونه
نن په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې پاکستان کې پښتانه بلوچستان د ګلګت بلتستان اوسیدونکي د بنیادی آئینی حقوقو لپاره تحریکونه چلوي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او د وایس فار بلوچ مسنګ پرسن مشر ماما قدیر بلوچ وای د پاکستان پوځ په زرګونو پښتانه بلوچستان په زوره لا درکه کړې دي د ګلګت بلتستان کونسل غړو غوښتنه کړې ده چې دغه سیمه دې ځان له صوبه جوړ کړی شي باید ورته د پاکستان او بیا د هند د ولکې لاندې په رنګه ځانګړی حیثیت ورکړی شي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت سره ویلي دي چې باید د حقوقو محرومه طبقو احساس محرومې ختم کړی شي
د بلوچستان حکومت په ورته وخت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ته بلوچستان ایالت ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړې او د امنیتي ځواکونو لخوا هغه کراچۍ نه کوټې ته په راغلي الوتکه کې بیرته اسلام آباد ته لیږدول شوی دی ټاکل شوی وه منظور پښتین به نن یعنی د دوشنبې په ورځ د خپلو نورو ملګرو سره کوټې ښار ته ځي او دغلته به د بېدرکه کړل شوو بلوچانو سره د یووالي ښودلو لپاره د پریس کلب مخې ته په لګول شوي احتجاجي کمپ کې برخه اخلي او د دې ترڅنګ به د پی ټی ایم په ځینو غونډو کې هم ګډون کوي پام وکړئ په دې اړه یو راپور ده
دغه احتجاجي مظاهرې د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته وسولې د بېدر کسو خلکو سازمان وایس پار بلوچ مسنګ پرسن مشرانو او دغه ډول د بېدر کسو خلکو د کورنیو ښځو او ماشومانو په دغه لاریون کې ګډون درلودی د بېدر کسو خلکو له سازمان سره د پښتون د ژغورنې غورځنګ منظور پښتین هم دلته کوټې ته را روان و چې بیا یې پر هوایي ډګر باندې دی وګرځوي د پی ټی ایم پلویانو دلته د کوټې د مطبوعاتو کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړله حسین آغا پر حکومت باندې کلک نیوکې وکړې
نور مسافران را ووتل خالی منظور پښتون او د هغه ملګري ادریس هغه د جهاز نکړ راکشته چې پر تا باندې د نیوي ورځو د پاره د کوټې تراته پابندي لګېدلې ده نو تا موږ کوټې ته نه پرېږدو منظور دا خبره نه ورسره منله هغه ویل ما گرفتاره کوي خو زه د کوټې دوباره نه ځم لیکن چونکې هغه د جهاز ک سره راکشته کېدو ته پرې نه شو بورډنګ کارډونه یې جوړ کړل هلته یې جهاز دننه په لاس ورکړل جهاز بیرته د کراچي په خوا روان شو
په ورته وخت کې د افغانستان غاړې ته د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو دریو کلونو کې په پرله پسې ډول په افغانستان کې د دغه هیواد د اوسیدونکو سیاسي، کلتوري او ټولنیزې ازادۍ محدودې شوې دي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي امریکا غږ ته وویل، له بده مرغه موږ په افغانستان کې د بشري حقونو ورس په داسې حال کې لمانځو چې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ دی. موږ په هره برخه کې ستونزې لرو. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په افغانستان کې یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې د ملکي تلفاتو کچه کې 15% زیاتوالی راغلی.
پاکستان کې د پولیو د رنج خاتمې لپاره د نن نه په هیواد کې 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. په مهم کې به د 15 کالونو کم عمره 8.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي.
د افغان حکومت د سولې مذاکره کوونکي پلاوی کاری غونډه پرون ماښام د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ په آر کې جوړه شوه. په دغه غونډه کې ولسمشر غنی د سولې د خبرو په اړه لارښود هم بیان کړ. افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره په داسې حال کې د سولې خبرې ګړندې کړې دي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې په دې اړه د سیمې له ګڼو هیوادونو مشرانو سره لیدنه وکړه.
د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انتونیو ګوټرس ویلي چې د یو نیم سلنه د زیاتو هیوادونو د مهاجرت په اړه نړیواله لوزنامه د ستاینې وړ ده چې پکې دغه هیوادونو د مهاجرینو د ستونزو په ښه شان حل کولو لوس کړی دی. دا خبرې نوموړي ګوټرس په مراکش کې د 2 ورځنی کانفرنس ګډونوالو ته کړی دی. انتونیو ګوټرس ویلي باید د مهاجرت عمل منظم او محفوظ وي.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د ترکیه هغه غوښتنه رد کړه چې وای په اکتوبر کې د جمال خاشقجي په وژنه کې مشکوک ککړ دوه پخواني سعودي چارواکي دي ورته وسپاري. عادل الجبیر د اتوار یکشنبه په ورځ ژورنالیستانو ته وویل موږ خپل هیوادوال نورو ته نه سپارو. د ترکیه یوې محکمې تیره اونۍ د ولیعهد محمد بن سلمان د یو لوړ پوړي کارکوونکي سعد القحطاني او د سعودي د استخباراتو د پخواني مشر احمد الاسیری د نیولو حکم کړی و. دواړه په هغه ډله چارواکو کې وچی د سعودي چارواکو لخوا د خاشقجي د وژنې په اړه د معلوماتو ورکولو وروسته له دندګو شوې دي. ترکی څارنوالان وای داسې کلک شکونه شته چې اسیری او قحطانی د دغې وژنې په پلان کې لاسترلود.
د اروپایي هیوادونو عدالت نن د ګل پورس په یو فیصله کې ویلي دي چې برطانیې سره دا حق شته چې د یورپي یونین نه د وتلو فیصلې نه واپس شي. دا فیصله په یو داسې وخت کې مخې ته راغلې ده چې سبا له به د برطانیې پارلیمنت د وزیر اعظم تریسا می د برطانیې د اروپا نه وتلو یا پاتې کېدو معاهدې به منظوري ورکوي.
په یمن کې هوتسی یاغیان ښایي له حکومت سره نورو خبرو ته هم کینی که چیرې په سویډن کې د دوی ترمنځ خبرې ښې پر مخ ولاړې شي. د هوتسی یاغیانو یو ویان محمد عبدالسلام د اتوار یکشنبه په ورځ ژورنالیستانو ته وویل که چیرې په دغو خبرو کې پرمختګ وشي او یو پر بل باور جوړ شي نو موږ کولای شو په راتلونکو میاشتو کې نورې خبرې هم وکړو. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دغو مذاکراتو کې د بندیانو د تبادلې او د صنعا د هوایي ډګر د بیرته پرانیستلو پر مسلو هم موافقه شوې ده. نورحال زموږ همکار اشفاق مومن درکوي.
په یمن کې د ایران ملاتړې وسلواله ډلې هوتسی وایاند ویلي که د حکومت سره په سویډن کې روانې خبرې د سولې په اړه ښې وي نو د خبرو لړۍ ته دوام ورکولو لپاره تیار دي. دی وایي که دا خبرې دوام وکړي نو د دې سره به باور او د خبرو لپاره کړنلاره پیدا شي. دی زیاتوي چې راتلونکو میاشتو کې د خبرو بل نوي پړاو شروع کولو ته هم آماده دي. دا خبرې د هوتسی وسلواله ډلې وایان محمد عبدالاسلام خبریالانو ته د وینا په وخت کړي دي. د ملګرو ملتونو په درېمګړتوب شروع کړل شوو خبرو کې د قیدیانو په بدلون او د سنا ښار مرکزی هوایی ډګر په پرانستلو سلا راغلې ده. ځینې راپورونه وایي چې په سټاکهوم کې د خبرو شروع کېدو نه وړاندې دواړه خواوې د قیدیانو په بدلون سلا شوې وې، خو د سنا هوایی ډګر پرانستلو او د یمن تر ټولو لوی ساحلي ښار هودیدا باندې خبرو کې ډیر لږ پرمختګ شوی و. دا د کال 2018 راهیسې د یمن دواړه خواوو ترمنځ دا په لومړي وار باندې مخ په مخ خبرې دي.
د امریکا په ګڼو جنوبي ایالتونو کې د ژمني طوفان د راتګ څخه وروسته د ګول یا دوشنبه په ورځ ګڼ کارکوونکي له واورو څخه د سړکونو پر پاکولو او د برېښنا د مزو د بیرته تړلو پر کارونو باندې بوخت دي. د ورجینیا، شمالي کیرولاینا، جنوبي کیرولاینا، ویست ورجینیا او تنسی کې له 1.5 سانتي متره پورې د یکشنبه په ورځ واوره ورېدلې ده. په شمالي کیرولاینا کې د دغه طوفان له امله 1100 الوتنې یا پروازونه کنسل شوي دي او له 300 زیاتو خلکو باندې برېښنا پرې شوې ده.
په وینزویلا هیواد کې د صدر نیکولس میډورو ګوند یونایټیډ سوشلیست پارټۍ هغه ځایي ټاکنې ګټلې دي چې ترې مخالف ډلو بایکاټ کړو. دغه ټاکنې د درغلونه ډکې ګڼل شوې دي. چارواکي وایي چې په ټاکنو کې 20% خلکو رای استعمال کړې دي او د میډورو ګوند په ځای ټاکنو کې 2500 څوکۍ ګټلې دي.
د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون به نن د ګل یا دوشنبې پورس په هیواد کې د روانو لارینونو له امله ولستوینا وکړي. په فرانسه کې د شنبې خالی پورس د ژړو جاکټونو لارینونو پر مهال په ټول هیواد کې نږدې 2000 کسان نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي کابو 1,16,000 کسانو په فرانسه کې د ژوندانه د لوړو لګښتونو پر ضد لارینونه وکړل. لارون کوونکو همدارنګه د ایمانویل ماکرون د ولسمشرۍ څخه هم خپله نارضایتي ښودله.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډیوه خبرونو ته غوږ یې. په دې خبرونه کې به د نن نړیوالې ورځ په مناسبت سره اهم رپورټونه لرو. د سعودي خبریال جمال خاشقجي په اړه باندې هم وروستي معلوماتي خبرونه به در سره هم شریکو. د بلوچستان سرخار کوټ نه د ډیوه خبریال حمید سمسور په خپل رپورټ کې وایي چې د بشري حقوقو نړیوالې ورځ په باندې نن په بلوچستان کې پښتنو او بلوچستانو یو ځل بیا احتجاجونه کړي دي. منظور پښتین چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر دی، دغه سیمې ته ورغلو خو چارواکو د هوایي ډګر نه بهر نه دی پریښي او واپس کړي دي. نن ورځ باندې وایس فار بلوچ مسنګ پرسن مشر ماما قدیر بلوچ په مشرۍ کې هم بلوچستانو د لادرک بلوچستانو لپاره احتجاج کړی دی. حمید سمسور پی رپورٹ راکوی.
دغه احتجاجي مظاهره د کوټي د مطبوعات کلب مخې ته وسولې. د بيدر کسو خلګو سازمان وایس پار بلوچ میسنګ پرسن مشرانو او دغه ډول د بيدر کسو خلګو د کورونی شوزو او ماشومانو په دغه لاریون کې ګډون درلودي. دوی د مطبوعات کلب مخې ته احتجاجي ناشته وکړه. پر دې محل باندې ماما عبدالقدیر بلوچ وویل تر 15,000 کسان بې درکه دي چې تر اوسه پورې دغه لړۍ دوام لري.
پاکستان کې دي، سندیان هم پورته کړي دي، پښتانه هم پورته کړي دي او بلوچستان کې بلوچان ډېر زیاده دوی پورته کړي دي. دغه وخت د احتجاج موږ ساری جاری دي.
ماما عبدالقدیر بلوچ وویل چې د بې درکسو خلکو په راخوش کېدو کې حکومت ناکامه سوی دی.
د دې اختیار کې نسته، نه وزیر اعظم عمران خان په لاس کې دی. مسله موږ فوجي حکومت په سر دی او دا هغه حل کوونګ غواړي.
نن دلته کوټې ته د بې درکسو خلکو لپاره پرانستل سوی کمیسیون هم راغلی دی. د بې درکسو خلکو سازمان له دې څخه بشپړه بایکاټ وکړي.
یا موږ دې سه بایکاټ دي، بیا نور خلک ته دا خوشاله کوي او خپل ټی ای ډی او خپل ایاشیان کوي او بیرته واپس.
د بې درکسو خلکو له سازمان سره د پښتون د ژغورنې غورځنګ منظور پښتین هم دلته کوټې ته را روانو چې بیا یې پر هوایي ډګر باندې دی وګرځوي. د پی ټی ایم پلویانو دلته د کوټې د مطبوعاتو کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه.
پښتون پر پابندۍ
نه منظور، نه منظور.
پښتون پر پابندۍ
نه منظور، نه منظور.
حسین آغا پر حکومت باندې کلک نیوکه وکړي.
نور مسافران را ووتل، خالی منظور پښتون او د هغه ملګری ادریس هغه د جهازه نکړه راښته چې پرتا باندې د نیوی ورځو د پاره د کوټی تراته پابندي لګیدلې ده. نو تا موږ کوټی ته نه پرېږدو. منظور دا خبره نه ورسره منله. هغه ویل ما گرفتاره کی خو زه د کوټی دوباره نه ځم، لیکن چونکه هغه د جهاز تر سره راښته کېدو ته پرې نه شو. بورډنګ کارډونه یې جوړ کړل، هلته یې جهاز دننه په لاس ورکړل. جهاز بیرته د کراچي په خوا روان شو.
د د بيدرکسو خلګو د ستونزي دا واره ول لپاره موږ له صوبایي حکومت سره په وار وار باندې تکل وکي خو بریالي نه سولو. د بشري حقوقو د ورځې د لمانځلو پر مهال باندې دلته کوټې ته د پاکستان د سترې محکمې ستر قاضي ثاقب نثار هم راغلی دی. د وکیلانو د غونډې پر مهال باندې ودته د پاکستان د سپریم کورټ د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر کامران مرتضی وویل چې د بيدرکسو خلګو ستونزه اوارول تر ټولو مهم کار دی. په بلوچستان کې د کورونو چارو وزارت وی چې دلته د بيدرکسو خلګو شمیره یوازې یو نیم سلطنت زده ده. حکومت ادعا کوي چې په بيدرکسو کې داسې هم شامل دي چې هغه په نور هیوادو کې دوران کاری تربیه ترلاسه کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټا.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
قدرمنو اوریدونکو، نن د بشری حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په پښتنو او بلوڅانو باندې د تاوتریخوالي لړۍ لا اوس هم روانه ده. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین نه دی پریښودل شوی چې په بلوچستان کې د بورکشو بلوڅانو په غونډه کې برخه واخلي، او همدارنګه ویل کیږي چې د په افغانستان کې هم د تاوتریخوالي په کچه کې زیاتوالی راغلی، د ملکی تلفاتو په کچه کې په شمیر کې زیاتوالی راغلی. په پیښور کې د ډیوی خبریاله صادق قاسم شاه له یو شمیر کارپوهانو سره په دې غږېدلې چې د پښتنو د ژوند ته څه ډول نظر اچوي.
د بشری حقوقو نړیواله ورځ او یا کال وړاندې هم په دې ورځ د ملګری ملتونو عمومي غونډه کې د هر یو د انسان په حیثیت بنیادی بشری حقوقو په حق لا یو عالمی اعلامیه منظور کولو لوجی مانځل کیږي. خو د پاکستان جوړېدو هم سدومره موده شوی او پوهان وای اوس هم د پښتنو د حقوقو صورتحال څخه نه دی. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایس چیرپرسن او قانوندان کامران عارف په صوبه خیبر پښتونخوا او خصوصا په قبایلی ضلعو کې د بشری حقوقو صورتحال په حق لوای
او د سپورې د بشری حقوقو خبره ده. زموږ په خیبر پښتونخوا کې نو د حالات داسې خنه دي. ټولو کې لویه خبره خو دا شوه چې ایف سی آر کم خلاف چې زموږ قبایلي رونه چې وو د قبایلي علاقو د آواز چې ټولو دومره کلونو نه نو هغه په ویلو باندې خو ختم شو. خو اوس هم هماغه نظام هلته کې دی. اوس دا د زموږ د حکومت یو ډېر لوی امتحان دی چې هلته کې به د قانون عملداری څنګه هغه ځای ته رسوي، لکه زموږ چې کوم کانسټیټیوشنل رایټس دي هغه به څنګه ځي هلته کې، او چې کوم زموږ کسٹمری لا دا روایت دي چې کوم د انساني حقوقو او د پاکستان د آئین خلاف دي چې هغه به څنګه ختمیږي.
کامران عارف وای پرستو کې څوک هم د بشري حقوقو لپاره आवाज پورته کوي په خپل مشکلاتو سره مخ کیږي او ورځ په ورځ د هغوی لپاره ځای راکمیږي.
او بیا موږ کتل چې سیول سوسایټي چې کوم ده د هغه خلاف د بشري حقوقو چې کوم اکټیویست دي هیومن رائټس اکټیویست د هغه خلاف هم هغه سپیس کافی ریسټریکټ کړی شي. ډېر ځایونو ته د هغه د صحیح نشته او چې کوم دي نو هغه هم هراسان کیږي مختلف طریقو سره. نو دا سپیس چې کوم دی چې په کوم کې به خلکو د وایلیشن باره کې خبرې کولې دا زموږ په دې تیر درې څلور کالو کې دي کې دا ډېر زیات کم شوی دی. ډېر زیات مشکلات یو اکټیویست په دغه ګلاله اسماعیل به اگزیټ کنټرول اچولې و. نو دا لکه چې کوم د رائټس بیسډ ورک دی کنه دا چې کریمینلایز کېدل شروع شي نو بیا دا د خطرې نښه وي.
پوهان وای پښتنو همیش لا د بشری حقوقو لپاره پر امن مبارزه کړي خو د دې په لار کې خندانو سره مخ شوي. که د باچا خان عدم تشدد تحریکو او که پرستو کې د پښتنو ژغورنې غورځنګ دی پر امن مبارزي دي. خو پوهان ډاکټر فضل رحیم مروت وای ریاست څومره د دې خلکو د بشری حقوقو خیال ساتلی دا یو غټ سوال دی. هغه وای پښتنو کله هم د بشری حقوقو لپاره आवाज پورته کړي دا غوی د پاره حدونه مقرر شوی، بندیشونه پیلګیدلې او دوی تشدد سره هم مخ شوی.
تشدد خو ګوره تشریح هم دی او روان دی، او رښتیا خبره ده چې الکان راپورټ شول او خپل حق خبره وکړه هغه تاسو ورته کاونټر شنو هم ګوره کلم کلا ورته مثال 3000 لایي دی هغه ورک ورکول کی تاسو یو خپل هغه کې اوسېږي حد کې اوسېږي هغه حد نه مراوځي مطلب مې دا دی موږ حدونه مقرر کړی ځان ته لګه کنه اول نظریاتي حدونه او بیا بل څرنګه تشکیل کلا مذهبي حدونه شي کلا په یو نوم باندې حد شي کلا په بل نوم باندې حد شي جمهوری کلتور دلته نشټوالي په وجه باندې او ډیولپ کولو په ځای باندې مطلب منګه دی غلار نیولې دا سیسونه منګه هغه پرې نه دی چې کومه لار باندې اصلي هغه تاغه مرام ته سړی رسیدلې شي دیموکراسي
د جنگ ځپلي قبایلی سیمینا د روان کال شروع کې شروع شوې د پښتنو ژغورني غورزنګ یا پښتون تحفظ مومن سره یو غړي سنا اجازه وای دوی د پښتنو حقوقو لپاره پاکستان آئین کې د نن خپل ریاست نه خپل حقوقونه غوښتلي خو په جواب کې دوی باندې تشدد شوه
پښتانه چې دي کنه داغي په خوانه دا یو تاریخ پاتې شوی دی د بچا خان نان وایلنس موومېنټ او کدا اوس د پښتون غورنې غورزنګ دی دا په ادم تشدد په فلسفه په بنیاد روان دي او دا اوپریس قانونو کې زما په خیال پاکستان کې دی وخت کې کله مسنګ پرسن کیسز راواله کې اکسټرا ډیجیټل کیلینګ راواخلي ک دا سی هراسمنت راواله د ټول نزیه زما په خیال په پاکستان کې دی وخت کې
پاکستان کې اویا کاله مده کې د بشري حقوقو په لار کې فوزی عملیات جنگ جګړې او نور ډیر خندان راغلي او په هان وای اوس هم د مشکلاتو کې سکه مې نه دی راغلي او د بشري حقوقو ترلاسه کولو لپاره یو اوږد مزل پاتې دی سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو نیوز پی خبر
پاکستان کې ایک یو خوا پښتانه او بلوچستان او سر بیا د گلګت بلتستان خلک هم د خپل آئینی حقوقو لپاره غوښتنه کوي داسې ډلې هم شته چې په پنجاب کې او په سند کې هم هغوی د آئینی بنیادی حقوقو نه د محرومۍ فریادونه کوي خو د حکومت لخوا په دې اړه باندې د ولس لخوا او د بشري حقوقو ډلو لخوا د قانون سازي غوښتنه کیږي د پاکستان د بشری حقوقو د وزارت چې کوم مشر ده شیرین مزاری هغه نن ویل دي چې نه هداسه قانوني مسودو باندې کار روان نه کی پکې د ماشومانو د اقلیتونو او د انصاف په اړه باندې قانون سازه ته پام کیږي او ډېر ضربه پارلیمان ته روړل شي رابیا پیر پیر رپورټ راکوي
د بشری حقوقو وفاقی وزیر ویلی چې د بشری حقوقو وزارت د تیرو درو میاشتو راهیسې د ماشومانو سره د زیاتوب د اقلیتونو د حقوقو د تشدد څخه د حفاظت قانوني مرستي او انصاف په توندي سره رسولو د پاره د وه قوانینو مسوده جوړی کړی دی بل پلوته د پوهانو وینا ده چې د قانون سازي سره د دې عملی کولو د پاره په کار دی چې یو میکانیزم یا طریقه کار جوړ کړی سی د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په محل د پاکستان د بشری حقوقو د وزارت لاړه جاری سوی بیان کې وفاقي وزیر ویلي چې د بشری حقوقو خلاف ورزي د هیلپ لاین په ذریعه هم قتل کیږي او په دې اړه په تیر وختونو کې به په یو میاشت کې 4000 ټلیفوني کالز ترلاسه کېدو خو د نوي حکومت راتلو سره اوس دغه ټلیفون کالز 15500 ته رسیدلې دي دوی زیاته کړي چې پاکستان به د بشری حقوقو د کونسل د غړي په توګه د بشري حقوقو د حفاظت لپاره کارته دوام ورکوي او په دې اړه په هني خورولو لپاره یو د سي مهم هم پیل کول غواړي چې بغیر د څه سنفي فرق د حقوقو په اړه خلکو ته معلومات ورسول سي د بشري حقوقو لپاره کارکونکو وینا ده چې شزي وس هم په لویه کچا د کورنۍ تشدد ښکار دي او د غیرت په نوم وژل کیږي د شزو د حیثیت لپاره کارکونکو د کمی کمیشن مشر خاور ممتاز وایي
عورتوں نے جو رپورٹ کیا ہے کہ ہمارے ڈیموگرافک ہیلتھ سروے نے بتایا 60% عورتوں نے کہا ہے کہ ہمیں دماغی ذہنی صدمے ہوتے ہیں
ددی دا ڈیموگرافک صحت سروے تر مخاش 50% شوزو باندی ذہنی تشدد کیجی او ذہنی صدمہ ورسول کیجی خود مشبہ ہے واد کی دغه خبره د سره منل کیجی هم نه چې ذہنی صدمہ هم یو شایده دوی زیاتوی چې 50% داسې شزیدی چې د کورنۍ تشدد شکار کیجی او هم دغه شان د شوزو خپل کورونه د دوی د پاره تر ټولو زیات غیر محفوظ ځایونه ګرځول کیږي. دوی زیاتوي چې قانون سازی روانه ده او سوی هم ده، خو اهم خبره دا ده چې عملي کولو د پاره پکار دی یو میکانیزم جوړ کړی سی. په پاکستان کې پر ماشومانو بشري او جنسي تشدد هم یو لوی اندیشمنه رویه ده، چې نن هم د کسور د زینب او د مردان د اسما پشان ماشومان یې ښکار دي. او د ماشومانو د حقونو د پاره کار کوونکي سازمان ساحل د تیر کال د یو رپورټ تر مخه په پاکستان کې هر ورځ 11 ماشومان د جنسي سیاتوب ښکار کیږي. د ماشومانو د حقونو د پاره کار کوونکي عمران ټکر وایي،
مهم سوال دا چې لکه په کار دا چې په ملک دننه یو داسې نظام موجود وي چې هغه د مخکې نه د داسې پیښو د راتلو مخنیوی کوي. هغه قانوني طور باندې هم په کار دی چې وي، نو علاوه د دې مخنیوی کیږي.
د پاکستان د آئین د آرټیکل 19 تر مخه هر کس خپل فکر او سوچ څرګندونه کې آزاد دی، خو په هیواد کې مطبوعات او خپل د حقونو د پاره کار کوونکي تنظیمونه نن هم د بندیز د دړکو سره مخ دي. او په داسې حالاتو کې د څېړونکو وینا ده چې یوازې قانون سازی بغیر داسې عملداري بشري حقونو ته لار جوړولو کې خپل کردار نسی لوبولی.
په پاکستان کې مخکې له وخته ودونو په اړه هم یو راپور لرو چې په ځینو راپورونو کې راغلي دي په پاکستان کې 21% جونې له 13 کلنۍ څخه په کم عمر کې واده کوي. عبدالرزاق پرې دا راپور لري.
پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې یعنی هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په خپل رپورت کې ویلي دي چې خیبر پښتونخوا کې 40% جنکې د 14 کلونو کم عمر کې واده کیږي. د ماشومانو د حقوقو لپاره کارکونکو سیړنکار عمران ټکر وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وویل چې د کم عمرې د ودونو د مخنیوي لپاره د قانون د نشوالي لوجې جنکې په هغه وخت کې واده کېدل شي کوم چې د هغې د تعلیم حاصلولو عمر وي.
دا کومبره دا ودونو دا پارا پاکستان کی چکم دا 1929 کم قانون دے آغا تروسا پور روان دے آزمو پا صبح خیبر پختونخوا کی تروسا پورے پاہے کی نا امینڈمنٹو شو آو نا تارا چی نوی قانون پاہے باندے تر دے وقتا پورے جوڑ نشو یا دا فیکٹر دے جائے ما حبر دا دا چی زمون پا ملکی دا دونر الرسم نا دیخوا تعلیم چی دے را مفت آو لازمی شوی دے خو او سا پورے پاہے باندے لکا عمل نا شروع شوی کم عمر کے تاس یاد ہے ناغا آئینی بنیادی حق سے معشوم کی اگر تعلیم حاصل کی خو دا بدا مرغا بدر عمر کے زمین کو مل کے معشومان وجوہ کی گئی.
حقی زیات اکړه چې په خیبر پښتونخوا کې سیاسي جماعتونه داسې قسم قانونونه په خپل منشور کې د سیاست کولو طرحه ده ساتي او دا چې په صوبایي اسمبلی کې د دې مسلې په اړه بل هم پیښ کړی شوی دی د کوم چې لا تر دې دمه منځوري نه ورکړی شوی.
په 2012 کې په لومړي ځل باندې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې په دې باندې یو بل جمع شو او دا هغه وخت اسمبلی چې نو هغه بل پاس کېدو ته نه پرېخي او غیر یې کړو. بیا په تیر حکومت کې د پاکستان تحریک انصاف خیبر پښتونخوا حکومت کې بیا په دې باندې ډېرې زیات حالې زلې او شولې ډېرې زیات مشاورتونه تو شو قانون هم جوړ شو. خو بیا هم خیبر پښتونخوا تیر حکومت چې د دې بل د پاس کولو لپاره راضي نه شو او هغه بل یې پاس نه کړو.
د پاکستان هیلت اینڈ ڈیموگرافک سروے کال 2013 اعداد و شمار مطابق په خیبر پختونخوا کې 45% جنکو لومبه ماشوم د 45 کالونه تر 19 کالو په عمر کې پیدا کیږي. د سروے تر مخه دغه شمیرې د هیواد نور صوبو په پرتله ډیر زیاتې دي. د کم عمرې ودونو په جنکو سه اثرات وی په دې اړه د پیښور لیډی ریډنګ هسپتال ډاکټر صدف علي وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وویل چې کم جنې په کم عمر کې واده شي هغه د ذهني تناو ښکار وی.
فلو والا زیات ایجوکیټډ لګي ایجوکیټډ چیلن یوزوالي چیلن نو دونه ډیر ینګ ایج نه راځي. بیا تر هغه جنه چې تعلیم نه کړي او کور کې هم لگا ایجوکیشن هغه لیول نه کم شي لگا په کار دی. زیات تر دای چې لگا ډیپریشن ډیر زیات کومن دی ودی چې جنه کو کتا سو غوي نو کارونه کم کور کارونه شي ورسره چې نو لگا هر وخت طبیعت ښه نه وي هغه هم لگا بیا هم دی لګي کارونه کوي. بیا چې ماشوم پیدا شي نو دې کارونه ډبل شي کور سره سره بیا ماشوم هم ساتلی نو د دې کم ډیپریشن چې دی نو دې ډیر زیات کومن دی.
هغه زیاته کړه چې د کم عمرې واده په نتیجه کې ماشوم پیدا کېدو سره مور او ماشوم دواړه د خطرو سره مخ وي.
یو خدای سره چې لته انیمیا چې یو سرټن لیول پورې ورسېږي بیا خو موږ وینه خېږو، خو د وینه قتل خو علاج نه دی. صحیح د دې علاج دا دی چې د دې دایت صحیح او دایت کې خو د دې بیا خپل میکس هم چې دا خوري دا مخوري هایجین دې خیال نه ساتي. ټیک دا د دې سب لته لوکل کمیټ دی دا وی دا وجنه انفیکشن چانسز دې چې نه نیمه دا وجنه نو دا چې دې به هم کمپرمایز کیږي انټینیټلی هم کمپرمایز کیږي او چې دا د لیور سیډ هغه نه باندې کا دې به تا هغه نیوټریشن هغه هر څه خو نه ملایږي ځکه چې مدر کمزوري. یو خو دایت دا غي صحیح نه بل خبره دا چې بیبي هم لکه یو خو ویکي او نور دا چې نور مخې ته هم کېدې شي.
په خیبر پختونخوا کې د زنانو د حقوقو د تحفظ لپاره جوړ کړی شوی اداري پروینشل کمیشن ان سټیټس اف وومن کوارډینیټر نهار محمد وینا ده چې د کومره ودونو په ځد ډراپ کړی شوی بل با هغه ډیر زر په اسمبلی کې دوباره منزورې لپاره جمع کړی.
کومري د ودونو کوم خبر ده نو په دې باندې پیل نه د سوشل ویلفیر د سرکړدوی لاندې زموږ چې کوم چایلډ پروټیکشن ان ویلفیر کمیشن دی هغه د چایلډ میریج ریسپین اکټ 1959 چې کوم دی پاره کې د ترمیم لپاره ډیر حل ځل دی ډیزل زموږه کوشش دا چې پروینشل کمیشن ان د سټیټس اف وومن چې کوم دی هغه د لا چې کوم دا یا د قانون چې کوم دی دا هم خپل لاس کې واخلي او د دې قانون کې چې کوم هغه سبو ریکار شوی دی هغه مخ کې یو شی دی منځوري د پروینشل سیستم دی نو
د یونیسف د اعدادو شمار مطابق په پاکستان کې 21% جنکه د اتلس کالو نه کم عمر کې واده کېدل شي. کارپوهان وایي چې په کم عمرې کې د ودونو مخنیوي لپاره دی باقاعده قانون سازی وکړی شي او دا چې په ټولنه کې د ماشومانو د حقونو او د هغې ښه مستقبل په اړه شعور پیدا کول ډیر مهم دی. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډی وی نیوز، پېښور.
د واشنگتن ډی سی نه دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دی.
ګران اوریدونکو خبرونه روانه ده. د خبرونه وړاندې کوونکی زه امنو شروان کلندر
او زه مجاهد جوان.
یو ځل بیا پام راګرځو د اهمو خبرونو سره ټکو ته.
د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین ته بلوچستان یالته د نوټلو اجازه نه ده ورکړې او په دې اړه کلک خبرګونونه څرګند شوي دي.
هغه ویل ما گرفتار کړي خو زه د کوټه دوباره نه ځم، لیکن چونکه هغه د جهاز د سره راځه کې دوه ته پرې نه شو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې لپاره جوړې شوې حکومتي ډلې سره په ملاقات کې د سولې خبرو لپاره لارښوونه یا تګلار اعلان کړی ده.
او د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزارت د ترکی هغه غوښتنه رد کړه چې وایي په اکتوبر کې د جمال خاشقجي په وژنه کې مشکوک ککړ دوه پخواني سعودي چارواکي دي ورته وسپاري.
اوس مو په امرا ګرځو د خبرونو تفصیل ته. نن په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې پاکستان کې پښتانه، بلوچستان، د ګلګت بلتستان اوسیدونکي د بنیادی آئینی حقوقو لپاره تحریکونه چلوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او د وایس فار بلوچ مسنګ پرسن مشر ماما قادر بلوچ وایي د پاکستان پوسټ په زرګونو پښتانه او بلوچستان لا درک کړی دي. د ګلګت بلتستان کونسل غړو غوښتنه کړې ده چې دوی دې لدې ځان له صوبې حیثیت ورکړي شي یا دې ورته د پاکستان او یا بیا د هندوستان د ولکې لاندې پرنګا د کشمیر پشان ځانګړې حیثیت ورکړي شي.
په ورته وخت کې د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ته بلوچستان ایالت ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړې او د امنیتي ځواکونو لخوا هغه کراچۍ نه کوټې ته په راغلې الوتکه کې بیرته اسلام آباد ته لیږل شوی دی. ټاکل شوی وه منظور پښتین به نن د خپلو نور ملګرو سره کوټې ښار ته ځي او دغلته به د بېدرکه کړل شوو بلوچستانو سره د یووالي ښودلو لپاره د پریس کلب مخې ته په لګول شوي احتجاجي کمپ کې برخه اخلي او د دې ترڅنګ به د پی ټی ایم په ځینو غونډو کې هم ګډون کوي.
پاکستان کې د پولیو درن د خاتمې لپاره د نن په هیواد کې 5 ورځې مهم پیل شوې دي. په دغه مهم کې به چارواکي وایي 8.3 میلیونه د 5 کالونو کم عمر ماشومانو تر پولیو څاڅکي ورکړي کیږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ټویټر د لارې خپل پیغام کې د پاکستان پولیس غکړې دی باید راوړاندې شي او د پاکستان د پولیو نه پاک هیواد جوړ کړي.
د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزارت د ترکی هغه غوښتنه رد کړه چې وایي په اکتوبر کې د جمال خاشقجي په وژنه کې مشکوک ککړ دوه پخواني سعودي چارواکي دي ورته وسپاري. عادل الجبیر د اتوار یکشنبه پورز ژورنالستانو ته وویل موږ خپل هیوادوال نورو ته نسپارو. د ترکی یوې محکمې تیرونی د ولیعهد محمد بن سلمان د یو لوړپوړي کارکوونکي سعد القحطانی او د سعودي د استخباراتو د پخوانی مشر احمد الاسیری د نیولو حکم کړی و.
د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انتونیو ګوټرس ویلي دي چې د یو نیم سل نه زیاتو هیوادونو د مهاجرت په اړه نړیواله لوزنامه د ستاینه وړ ده چې پکې دغه هیوادونو د مهاجرینو د ستونزو په ښه شان حل کولو لوز کړی دی.
په یمن کې حوثی یاغیان ښایي له حکومت سره نورو خبرو ته هم کینی که چیرې په سویډن کې د دوی ترمنځ خبرې ښې پر مخ ولاړې شي. د حوثی یاغیانو یو ویان محمد عبدالسلام د اتوار یکشنبې په ورځ ژورنالیستانو ته وویل که چیرې په دغو خبرو کې پرمختګ وشي او یو بل باور جوړ شي نو موږ کولای شو په راتلونکو میاشتو کې نورې خبرې هم وکړو.
د اروپایي هیوادونو عدالت نن د ګل پورس په یوه فیصله کې ویلي دي چې برطانیې سره دا حق شته چې د یورپي یونین نه د وتلو فیصله واپس واخلي.
د امریکا په ګڼو جنوبي ایالتونو کې د ژمني طوفان لره تک څخه ورسته د ګول یادوشنبې په ورځ ګڼ کارکوونکي له واورو څخه د سړکونو پر پاکولو د برېښنا د مزو د بیرته تړلو پر کارونو باندې بوختي. د ورجینیا شمالي کیرولاینا، جنوبي کیرولاینا، ویسټ ورجینیا او ټینیسي کې له 100 تر 200 سانتي مترو پورې د یکشنبې په ورځ واوره ورېدلې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدرمنو اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوی خبرونه اوري لملتیامو مننه ورزو د افغانستان پر لوري چیرې چې افغان حکومت د سولې مذاکره کوونکو پلاوی کاری غونډه پرون ماخام د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ په آرک کې جوړه کړې وه. په دغه غونډه کې څه پرمختګونه شوي دي، کومې پریکړې شوي دي او په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا په مشرتابه کې څه ډول بدلونونه راغلي دي او د کومو اهدافو لپاره په دې ټولو به زموږ له ګران همکار پیر زبیر شاه سره خبرې کوو. پیر صاحب سړی مسی
په خیر.
پیر صاحب، په افغانستان کې د ولسمشر حامد کرزي په نوښت او په حکم باندې د سولې لپاره یو مذاکره کوونکی پلاوی جوړ شوی دی. دوی تیر ماښام یوه غونډه درلودله او په ورته وخت کې د سولې د عالي شورا اجرایه پوزیشن ته عمر داودزی په نامه یو افغان سیاستوال ګمارل شوی دی. څومره تاسو دا اغیزناک ګڼئ چې د سولې په برخه کې به دا مؤثر واقع شي؟
نو جی دا بالکل شوی دا که سوچو کو دا سو وخت نا دا سولا چی کم بایر دا اغلر اغت زیاد سوای دا پاکش تیزیر اغلی دا اشرف غنی پا جنویش دا اعلان وکرائی چی دا دولس کسانو یو ټیم جوړ کړای دا چی کم با طالبانو سره خبرې کوي. خو پاکش هنزن دا داس شرایط بیان کړی و اغا با داو چی لکه د قانون او عین په منځ شی به یا خبرې د شجو د حقوق خبرې به پکښې او اوس دا عمر داودزی جوړ کړی او عمر داودزی چې کوم هغه دا عہده ده هغه د امن لپاره چې کوم علاقائی سیمه ایز لیول باندې یو هغه جوړول دي، کنسنسس جوړول دي. نو دا یو د خبره او بل چې اوس نوی سړی د واخیسته نو اوس په دوی وایي چې دا ټول چې کومه دوی سټراتیجي ده، کوم ګایډلاینز دي، کوم اصولونه دي، هغه باندې بیا خبرې وسي. نو دا په پرون په دغه میټینګ شي دوی خبرې پې کړې دي. موږ سره تفصیلات نشته چې څه ډایرکټ ویلي دي، خو دا ویلي دي چې نوي کسان واخیستلی سو او هغه په وجه به اوس دوی تبدیلی راولي چې دا پیس او د صلح عمل چې کوم دا پر مخ اوس څرنګه بوزي. نو دغه شی اوس اصلي چیلنج به وي چې څرنګه عمر داودزی د عہده ده هغه به د ګاونډي هیوادونو رول باندې جنرال نیکلسن دا خبره کړې وه چې په افغانستان شي چې کوم بیرونی مداخلت ده هغه د صلح او د ثبات لارې شي یو غټ خنډ ده. او بیرونی مداخلت شي د درې ملکونو یاد کړي وو، پاکستان، ایران او روس. نو عمر داودزی به دا یو چیلنج به وي چې دا څرنګه د دوی ملکونو دا رول په دغه امن چې کوم پروسه ده په دغه شي وتړي او داسې یو سیمه ایز لیول باندې اتفاق راولي چې ټول خالی افغانستان ولس نه، افغانستان حکومت نه، بلکې چې کوم سیمه ایز حکومتونه دي، هیوادونه دي، هغوی هم په دغه عمل شي برخه واخلي او خپل کردار ولوبوي.
پیر صاحب، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد له پاکستانی چارواکو سره، روسی چارواکو سره، له افغان چارواکو سره، په سیمه کې د یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره وغږېده. پاکستان د افغانستان په سوله کې کوم رول ادا کولی شي او که ادا کولی شي نو تر اوسه پورې ولې خاموشه ده، ولې نه ادا کوي دغه رول؟
نو پاکستان خو ګوري دا څوره جو سه شاه محمود قریشی چې کوم وزیر خارجه دا بیا روان دی یو ور، خو هغه دا ده چې هغه په لاس شي سویلین حکومت په لاس شي اس پالیسین اختیار نستا، نو هغه چار څه کوي هغه فوج کوي لګیا دی، او فوج چې کوم تګلاره ده هغه اوسه پورې نه ده بدله سوې. هیوادونه چې کوم دي نړیوال هیوادونه، هغه امریکا، افغانستان، هغوی پاکستان دا غوښتنه کوي چې هغه رول دی ولوبوي. پاکستان چې کوم دی وایي چې موږ لوبولو ته تیار یو، او هغه دا ده چې په افغانستان چې کوم تشدد دغه شي کمی راولي او طالبان د مذاکراتو د خبرو میز ته راولي، دا غوښتنه اوسه پورې ورنه کیږي. او بل چې کوم ټوله مهمه غوښتنه دا ده چې پاکستان د خپل خاورې نه چې کوم ترهګر ځالې دي هغه د صفا کې چې کوم کمانډران دي یا خبرو ته راولي یا دې ونیسي، سزا دې ورکړي یا دې اپریشن یې ورپه خلاف وکړي، خو پاکستان اوسه پورې دا شای نه کوي. نو دا چې کوم نه نوی حکومت کوم صدر اشرف غنی عمر داودزی وټاکلای، د ته مه دا غټ چیلنج چې آیا دا پاکستان په حق لدی څه کوي، هغوی سره هغوی څومره دا کامیابیږي چې پاکستان صحیح معنو شي خپل کردار ولوبوي، چې کوم ماسرنګ و چې اوسه پورې دوی لوبولو ته تیار نه دي. اول نه دي تیار هغه دا چې پاکستان چې کوم مفادات دي هغه د امریکې او د افغانستان خپل مفادات بالکل برعکس دي، نو هغه نه سره کېدای. او اوسه پورې خبرې خو چوکې زیاتې شوې دي، تاسو وې زلمی خلیزاد دوه درې ورته لاړه، خدا سے سب زمکنی چکم حالات دی پاگر سے اس فرق نظر آگلا ہے، تشدد او سر روان دا، جنگو نا روان دی، طالبان او سن دا خبری کئی چو مجھ دا حکومت سر نکشن نو خبری نکو، نو دا یو کو شش دا خو مت نسلی دا چی دا بس دا سے نتیجہ دیر زر مخیط راوڑی.
مدانا پیر سے کور ودان
دیر مدانا.
ګران اوردونکو تاسو یو ډی وخت پرونه ته غوږی. په پاکستان کې نن د پولیو رنز خاتمه لپاره یو ځل بیا 15 ورځې مهم شروع شوې. عمران خان په پاکستانی ولز غکړې دی باید د دې رنز د خاتمه لپاره راوړاندې شي. پیر ولایت شاپ رپورټ راکوي.
په پاکستان کې د پولیو د رنز په مکمل توګه ختمون لپاره په حکومتي کچه د روان کال اخیرنی کمپاین پیل شوی دی، چې پکې تر 15 کالو پورې 38 میلیونه ماشومانو ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکولو هدف ټاکلی شوی دی. د ګل په روزګرد هیواد کې پیل شوی کمپاین پترس کې وزیر اعظم عمران خان په ټول کام باندې د پولیو د رنز مکمل ختمون لپاره یو موټی کېدلو او مخې ته راتلو غږ کړی دی. د ټویټر د لارې پاکستانی قوم ته ورکړل شوی پیغام کې وزیر اعظم عمران خان زیاته کړې چرا مخ کې شو پاکستان د پولیو درنز نه او پاک هیواد جوړ کړي. د پولیو په ضد ملي بیړنی مرکز لخوا جاری کړی شوی بیان کې د کمپاین کې به 15 کال پورې 38 میلیونه ماشومان ته کور په کور څاڅکي ورکولو هدف ټاکل شوی دی، او دا چې په دې ترس کې 2,00,000 د پولیو رضاکاران او د صحت او نور اړوند حکومتي ادارو چارواکي په ځای کړی شوی دی. دا په داسې مهال چې روان کال تر دې دمه پورې پاکستان کې د پولیو 8 کیسونه رپورټ شوی دی، او په حکومتي کچه دا د 13 کلونو په پرتله ډیر کم کیسونه ګرځولې کیږي. خودی سره بیا لاهور، کراچۍ، اسلام آباد، پینډه، مردان او پېښور کې هم د وبونه د پولیو وایرس نمونې موندل کیږي، او د پولیو په ضد د پاکستان د حکومت او ملګرو ملتونو په ګډه جوړ د خیبر پښتونخوا مرکز مشر ډاکټر جوهر د نن نه پیل کیدونکې کمپاین د غرنس پښپړه ختمون لپاره اخیرنی موقع بولي.
اصل کې دا 2018 اخیرنی مهم د څنګه خو لو ټرانسمیشن سیزن په مئی کې شروع شوی، خو د دې کال د اخیرنی مهم دی او لو ټرانسمیشن سیزن به کنټینیو کوي تر نیکسټ مئی پورې. چونکې دا د یخنۍ موسم دی او عموماً پولیو وایرس د یخنۍ په موسم کې لږ کمزور شي، نو کومه بهترین کمپینز په دسمبر، جنوري، فروری کې چلو، نو د دې سره د پولیو وایرس نو ایریډیکیشن کې ډیر زیات هیلپ کیږي. چونکې دې ټایم په پورا پاکستان کې پېښور، کراچۍ او کوئټه هب چې دی، نو دلته کې دا ریزروایر دی، دلته اوس هم وایرس ٹرانسمیشن روان دی کنټینیوس. خاص طور باندې که د پېښور خبرو کو نو 14-15 میاشتې شو چې
دلته د سیوی دغه وګونه د ګټرو وګونه وایرس مونږ ته ملاویږي لګیا دی او دا وایرس ترانسمیشن انټرپټ دا یو اخري چانس دی مونږ د پاره
دا وخت په ګرد نړۍ کې پاکستان او افغانستان یوازې دوه داسې هیوادونه پاتې شوي چې لا تر اوسه پورې پولیو رنز باندې قابو موندلو کې ناکام دي. د نننې ورځې په ترڅ کې د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر فواد چودھری د خپل ټویټر د لارې په مور او پلار باندې خپلو ماشومانو ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکول باوري جوړولو غږ کړی دی او فواد چودھری دعوه کړې چې پاکستان 90% دغه رنز باندې قابو موندلې ده او د هیله څرګنده کړې چې ډېر ژر به دغه رنز خاتمه وکړي شي. روان کال چې کوم د پولیو اته کې سونه مخې ته راغلي هغې کې درې د بلوچستان یو د چارسدی دوه د باجوړ قبایلي ضلع او دوه کیسونه د کراچۍ نه رپورټ شوي دي.
ترنو قدرمن اوریدونکو ورزو باجوړ ته چې د باجوړ یو شمیر بزګران سره ټکوي چې د روانو جګړو او د طبیعي آفتونو له امله د دوی کاروندې او زراعتي محصولات ته سخت ضرر رسیدلی. احسان محمد خان له یو شمیر بزګرو سره غږیدلی او د راپور پرې چمتو کړی دی.
د پاکستان د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې باجوړ یو داسې ضلع ده چې نه خو پکې کومې غټې کارخانې شته او نه پکې د وړو او د غوړو میلونه شته. د باجوړ ضلع زیاتره اولس د هیواد په لوی ښارونو کې مهنت مزدوري کوي او په سیمه کې د اولس لویه د آمدن ذریعه زمیداره ده. خو د نن نه لس کاله وړاندې په دې سیمه کې د توندلارو پر ضد شوي پوځي عملیاتو کې د سیمې باغونو ته په لوی کټ زیان رسېدلی و. خو ولې د دې باوجود د سیمې زمیندارو همت نه دی بایللی او دغه د کر کروندې ځمکې او د میوجاتو باغونه یې یو ځل بیا بهارول پیل کړی دي. په دې اړه یو زمیندار حیدر علي ډیوه راډیو او ټی وی ته صدا رنګ وویل
چې موږ الوچې غشتې ده او دا د شکار دا نری ده د اوبو په دغه باندې په باجوړ باندې چې کوم حالات تیر شوي دي نو د هغې د وجې دا باغونه هم لږ خراب دي. ویولې چې دلته اوبه نه رسي او د لارې ګودرې مو د خرابې دي نو مهرباني وشي حکومت په دې باندې غور وکړي چې د دې لږ دغه د لارې ګودرېم ټکو د دې اوبو غم وکړي ویج دا باغونه دي خو او د اوبو له اساس خرابېږي نور م نو مهرباني وکړي چې دې ته د اوبو د ټوبینو لږ غټ کړي او دې ته اوبو رسېږي د دې دانه هم غټي او دغه ویج دوه څنګه غشتي سږ کال ولې چې ډېره نری ده اوبو ته نه رسي باران ماران شي هغې سره لږ ګزارو کړي او کنی ټوبیل و د غریب اوبو ته رسي نه نو بس په دې وجه باندې الوچې نه رره.
زمیندار وایي چې د سیمې باغونه په پوځي عملیاتو کې ډېر زیات زیانمن شوي او څه باغونه څو ورځې وړاندې په سیمه کې شوي توپاني بارانونو او ګلۍ خراب کړي دي. په دې اړه د چارسدی ضلع نه راغلی یو زمیندار کبیر خان چې په دې سیمه کې یو باغ اخیستی دی ډیوه ته وویل
موږ دلته شیخ بابا کې باغونه اخیستي دي د الوچو ډېر ښایسته علاقه ده ډېر ښایسته باغونه دي او اپریشن په وجه چې کوم دی دلته د اوبو تکلیف ته ډیر سخت او بل د الارې د علاقې ته الارې ډیر سخت تکلیف دی. اوبو چې لږ باد باران وشي بیا پکې ګاډي نشي راتلی پیاده پکې سړی نشي راتلی ځکه چې موږ ته ډیر سخت تکلیف وو.
د سیمې زمیندارو ته ورپی خستونځو په اړه مو چې کله د قبایلي ضلعو د زراعت د محکمې مشر یا اګریکلچر ډایرکټر رحمت الدین خان نه دا پوښتنه وکړه نو هغه راته په ځواب کې وویل
په دغه طریقه کار دی هغه موږ یو فارم دی استیمیټ هغه موږ جوړو خو هغه موږ لګو خپل ډپارټمنټ ته هغه یو جدا دغه دی هغه کې هغه کمپاین کیږي خو سره پر چې موږ په ما پکې پکې کې موږ کړو دا سیستم هغه فارم موږ ډکو هو سره پر دایسه کمپنسیشن سره طریقه اوسه پر نه دراوتی ا ده هر بته موږ سره چې کوم ریسورسز یې خپل نو هغه د وینا وته موږ توخم شکل کې یا د سره شکل کې یا د لیول شکل کې یا د بوټي په شکل کې هغه موږ ورکوولې شو خو هغه کمپنسیشن نه دی هغه موږ یو قسم هغه جاري سکیم دی نو هغه چې موږ یو زمیدار تکو نو هغه هم پکې راشي.
د باجوړ ضلع زمیندارو دا وینا ده چې په دې سیمه کې باغونو ته سړکونه هم نشته او د اوبو هم ډېر زیات مشکلات دي. کچاري حکومت د زمیندارو ستونزو ته پاملرنه وکړي نو هغه ورځ لرې نه ده چې د سیمې زمیندار به یو ځل بیا نه صرف په خپلو خپو ودرېږي بلکې د دې سیمې اولس ته به د روزګار موقع هم په لاس ورشي. ایرپان الله جان، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو او ټی وی باجوړ.
ګران اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې د تماکو زمینداران وایي چې د دې تماکو په کر کې اوس کمی راغلی دی او د هغه علتونه یو خو به مقصد ټیکسونه دی او بل هغه وی چې د یو کیلو په سر باندې چې کم نرخ خودل کیږي هغه اورس په ورځ باندې کمیږي نورم یو شمېر علتونه دی هو ملک وکاس په نور تفصیل په دې رپورت کرا کوي
تماکو د پښتونخوا نغداور فصل دی او د غنی نه پس د تماکو کرونده په صوبه کې ډیر کیږي چې اول لزره پورې کروندګر مختلف کمپنیانو سره رجستر شوی دی او 15000 پورې کروندګر تماکو کری چې د سیزن دوران هوښا 15000 پورې په مجموعي توګه د مزدور او کروندګر رزق پیدا کوي په صوبه کې سو کال راځي د تماکو کر او کمپنیانو کوټه کې کمی راځي چې پروس کال 20 ملیونه کیلو وا او سخ کال درې سلوېخ ملیونه کوټه ده په دې امر کروندګر شکمن هم دي وایي چې کمنیانې به په پټه لار اغېستل کوي خو محمد علي کروندګر وایي چې مخنیوي به یې کوي سخ کال د میدانی د پاره یو سل 90 روپے او غریزو د پاره یو سل 30 روپے کیلو نرخ ټاکل شوی دی خو د ثوابه محمد خان کاکا وای چې 250 روپے کیلو شي نو سبا پکې پاتې شي غنی جوار او پټه په ولاړ خرڅیږي
اوس د جوار او پټه نو دا خلک کریو او په ولاړ خرڅي تقریبا د هغه برابر خولي خو لږ کم ته
د وفاقی تماکو بورډ سیکرټری عطا الله وای چې دغلا لارې به نیول کیږي خو کروندګر دې د خپل کمنې د تړون مطابق تماکو وکړي هر کال ضروری ده چې نرخ ټاکنی وشي خو دوه کاله پس د نرخ دا اضافه 14 روپے زیاته ګڼل کیږي باید چې د تماکو مقدار کې کمی شوه دی ملک وقاص خان وایس اف امریکا ڈی1 نیوز پېښور
رنو قدر من اوریدن کو په پاکستان کې د گلګت بلتستان خلکو د پاکستان لی عدالت څخه غوښتنه کړي چې دوی ته ځانګړي صوبه ورکړي ولې د دې غوښتنې په وړاندې کومې قانوني ستونزې دي د امکان لري او کنه د بدیسان احمد خان په دې راپور کې ووري
د جمعې په ورځ ترې محکمه کې گلګت بلتستان ته د آئینی صوبې حیثیت ورکولو پر ضد د پاکستان اټارنی جنرل د دې دلیل وروستو چې دغه سیمې ته د صوبې حیثیت نشي ورکول کېدلی د گلګت بلتستان په ځانګړي قانون سازي سملای کې دغه دلیل ته ډېر تود عکس العمل وښودلی شو د پاکستان پیپلز ګوند په گلګت بلتستان قانون ساز سملای کې غړی جاوید حسین په وینا د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر د هند د ولکې لاندې کشمیر او گلګت بلتستان درې واړه د ملګری ملتونو تر مخه لانجمنې برخې ګرځولې شوي خو تر اوسه گلګت بلتستان ته هغه حقونه نه دي ورکړل شوي کوم چې دغه پاتې دوه برخو سیدونکو ته ورکړي دي دی وای موږ د پاکستان ریاست سره په خپل خوخه الحاق کړي او ځکه د آئینی لارې خپل حیثیت منل غواړو
کوئی آئینی حیثیت نہیں دے رہے تو اب گلگت بلتستان کے منتخب 30 سے 22 ممبران اسمبلی کوئی 30 تک 40,000 لوگوں کو لے کر ہم قومی اسمبلی کے سامنے دھرنا دیں گے
دی وای اوس چې مونږ ته دغه عیني حیثیت نه راکول کیږي نو زمونږ د گلګت بلتستان د قانون ساز اسمبلی تر 22 غړي او تر 30 زرو د دې ځای وګړي به په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته پرلت او احتجاج د پاره رسی. دغه پریکړه مونږ کړې ده چې پکې نه یوازې د اختلاف بلکې د حکومتي ګوند سره تعلق لرونکي هم شامل دي، ځکه چې مونږ غواړو راته عیني صوبا راکړل شي او زمونږ دغه حیثیت د عین دننه ومنل شي. د گلگت بلتستان اسمبلی د اختلاف ډلې مشر کیپټن ریټایرډ محمد شفیع خان وویل که چری دوی ته په دې اساس عیني صوبا نه ورکول کیږي چې دغه لانجمنه سیمه ده، نو بیا خو په کار ده پاکستان د گلگت بلتستان لانجمن حیثیت تسلیم کړي. د ویل په گلگت بلتستان کې د احتساب قامی اداره، د پلټنو وفاقي اداره او نور د وفاق ادارې موجود دي، خو بیا هم دوی ته په پارلمان او سینټ کې د استازیتوب حق نه ورکول کیږي.
ہم کہتے ہیں کہ جو سٹیٹس آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ باعزت طریقے سے آئین پاکستان میں ترمیم کر کے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت جو سٹیٹس آپ کو اچھا لگتا ہے، چاہے آپ کو عبوری صوبہ دینا اچھا لگتا ہے، آئینی صوبہ دینا اچھا لگتا ہے، آزاد کشمیر طرز کا سیٹ اپ دینا اچھا لگتا ہے یا مقبوضہ کشمیر طرز کا سیٹ اپ آپ کو دینا اچھا لگتا ہے.
دی وائی مونگ دا وایو چے کم یو حیثیت ہم پاکستان رکول غواڑی ہغه رتا د عزت پلار په آئین کې بدلون او د پارلیمان د منظورۍ ورستو راکړي، او د حیثیت د ریاست په خوخه کوم هم وی که عبوري صوبوي او که آئيني صوبا، که دغه نوي نو د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او یا د هند انتظام لاندې کشمیر ته کوم حیثیت ورکړل شوی، مونږ ته دی هم هغه حیثیت راکړل شي. نو موري زیاته کړه زمونږ دغه غوښتنې د پاکستان پر ضد نه بلکې د خپلو حقوقو د پاره دي. گلگت بلتستان چې نزدې 30,000 مربع میل باندې خوره وره سیمه ده چې یو خوا د چین او بل لوري د جمو او کشمیر سره پولی لګیدلې، د دغه سیمې آبادی 400,000 خودل کیږي. په 1900 کې دغه سیمه د پاکستان شمالي سیمو په نوم انتظامی اکایي وګرځول شو، او په 2009 کال کې د پاکستان د کابینې او د صدارتي حکم ورستو قانون ساز اسمبلی او گلگت کونسل ورته جوړ کړل شو. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
نو قدرمن اوردونکو، د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د ترکی هغه غوښتنه رد کړه چې وایي په اکتوبر کې د جمال خاشقجي په وژنه کې مشکوک ککړ دوه پخواني سعودي چارواکي دي ورته وسپاري. د خاشقجي د وژنې په اړه وروستي معلومات څه دي؟ دا به زموږ د همکار عدنان بیټنی په دې راپور کې اوري.
د سعودي عرب خارجه وزیر د ترکی هغه خواص رد کړي چې پکې د جمال خاشقجي وژنه کې ککړ سعودي چارواکي ترکی ته د حواله کولو په اړه ویل شوي وو. اتوار پورس د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر اول مونږ خپل وګړي چاته نه ورکوو. تیر اونۍ د ترکی عدالت د سعودي ولی عہد محمد بن سلمان سلاکار سعود القطانی او د استخباراتي ادارې پخوانی مشر احمد الاسری د نیولو حکم کړی وو. دغه دواړه چارواکي هغه وخت د نوکرۍ نه لرې کړل شول کله چې سعودي حکومت ومنل چې خبریال جمال خاشقجي په استنبول کې په سعودي قونسلګرۍ کې وژل شوی دی. د ترکی سرکاری وکیل وای داسې قوي ثبوتونه شته چې سعودي وګړو سعود القطانی او احمد الاسری سعودي خبریال وجلو منصوبه جوړه کړې وه. امریکا حکومت د جمال خاشقجي وجن کې ککړ ول سعودي وګړو باندې بندیزونه لګولي چې پکې سعود القطانی هم شامل دی. ترکی غواړي چې دغه پیښه کې ککړ کسانو پر ضد په ترکی کې کارروایی وکړي، خو سعودي عرب دریځ لري چې هیواد یې دغه معامله په خپله حل کولی شي او تور لګوي چې ترکی حکومت د پلټنو په وخت راغونډ شوی معلومات نه شریک کوي. یاد دی چې سعودي خبریال جمال خاشقجي چې امریکې ته جلا وطن شوی وو او په سعودي ولی عہد محمد بن سلمان باندې به سختې نیوکې کولې، د اکتوبر په 2 نیټه په استنبول کې د سعودي قونسلګرۍ کې وجل شوی دی. تیره ورځ د امریکا سی این این ټلویژن په ویبپاڼه لیکلې شوی د جمال خاشقجي اخیری خبرې وې: زه سا نشم اغسته، زه سا نشم اغسته. سی این این خپل رپورټ کې لیکي دغه اوازونه د جمال خاشقجي وجنې په وخت ریکارډ شوي وو. ترکی حکومت دغه اډیو ریکارډینګ د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اے سره شریک کړی وو. هغه سرچینو چا چې دغه اډیو ریکارډینګ اوریدلې سی این این ته ویلي دي د جمال خشقجی مړی په ارو باندې ټوټې ټوټې کړل شوی وو او په دغه وخت کې قاتلانو په اوچت اواز سندرې هم اوریدلې. سرچینې وایي په دغه وخت کې یو شمیر ټلیفوني رابطې هم شوی وې او ترکی حکومت ګڼي چې دغه ټلیفونونه د سعودي عرب ریاض ښار ته شوي وو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے